افغان چارواکو هم چې سیمه کتلی ویلی سوزوکی وړه لاره د ماخام له 15 مخکې د امریکایي ځواکونو په هوای برید کې لګیدلې و. د امریکا پاوز لپی کې ورسته په یو بیان کې تایید کړ چې برید یې کړی، خو هغه سختدریزې په نښه شوې چې په یو موټر کې وسلې بارولې. د امریکا د پاوز په بیان کې ویل شوی په پیخه کې ملکیان نه دي وشتل شوي.
آزادی رادیویی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می و منی اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې مو ښاغلی نسیم ستوری په اروپا کې د افغان فرنګیانو له فرنګي اڅو خبروي.
زمو شاعران لیکوالان خپل ستونز لري، دغه خپل لري
په پی ډی اف ډول د کتابونو لیک درا لیک په باره کې د لیکوالو او فرنګیانو خبري اورو.
دغه د پی ډی اف ته کار شې د خپل ډیرو پر مختلفو هوادونو کې هم نشته، هلته هم کتاب چاپیږي او په لکونو ټوکا چاپیږي او خلک لولي.
درې لاندې کایتونه د نوي شاعري او په شعر کې د تغزل په ارتباط له ښاغلي بختیار تلاش سره مرکه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل خبرونو کوو، همایون هیواد د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
په زابل کې د میرویس نیکه کلا رغول کیږي. د میرویس نیکه کلا د زابل ولایت په شینکی ولسوالۍ کې په 15x15 متر مربع ځمکه کې لا هم په نړیدلي شکل ولاړه ده. دا کلا دوه دروازې او څلور برجونه لري. د اطلاعات او فرهنګ وزارت فنی او تخنیکی هیئت چې په دې وروستیو کې دا کلا کتلی وایي چې اوس یې له څلور برجونو څخه یوازې یو جوړ دی او درې نورې نړیدلي. دا فنی هیئت څرګندوي چې د دغې کلا په رغولو به تر 15 میلیونه افغانیو پورې لګښت راشي چې بودیجه چمتو شوې او په نږدې راتلونکي کې د بیا رغونې چارې پیل شي. په مزار شریف کې هنري نندارتون پرانستل شو. په دې نندارتون کې چې د لیندې د میاشتې په 9 نیټه جوړ شوی و، د 30 تنو انځورګرانو او واکاسانو 150 اثره نندارې ته وړاندې شول. د نندارتون د جوړونکي محمد ساحل زوها په وینا دوی غوښتل چې د دې نندارتون په جوړولو سره ځوان هنرمندان وهڅوي چې په خپلو اثارو کې د افغانستان د فرهنګ او تاریخ مثبتې جلوې وځلوي. په روان کال کې د بلخ هنرمندانو په مختلفو برخو کې تر 15 ډیر نندارتونونه جوړ کړي دي. دا دی ولایت ډیری هنرمندان دا وایي چې دوی د نندارتونونو د جوړولو لپاره دایمي مرکزونه نه لري او دولت باید په دې برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. د سلطان علاءالدین د فلم پر ضد سلګونو راجپوتانو له تاوتریخوالي ډک لاریون وکړ. په پام کې و چې دا فلم په وروستیو کې نندارې ته وړاندې شي، خو تر نندارې مخکې د جیپور د راجپوتانو له غبرګون سره مخ شو. د فلم اصلي داستان د سلطان علاءالدین خلجي د مینې کیسه ده. دی د رانی پادماواتی په نوم په یوه راجپوته نجلۍ مینېږي، هڅه کوي چې خپله یې کړي، خو نجلۍ غاړه نږدي او په اخر کې ځان ورته غورځوي. دا د مینې په حق لا په 14مه پیړۍ کې مالک محمد غیاسی یوه شعري ټولګه لیکلې چې له منځپانګې د فلم د سناریو په جوړولو کې هم کار اخیستل شوی. سلطان علاءالدین خلجي په هندوستان کې د خلجیانو د پیر مسلمان پاچا تیر شوی. دا تر مینتوب له مخه د خپل تره له لور ملکه جهان سره واده کړی و.
شاعر او لیکوال نسیم ستوری چې په آلمان کې ژوند کوي وایي افغان لیکوال او شاعران اوس هم په مشاعرو او فرنګي غونډو کې ګډون کوي، خو په غونډو کې له ګډونه علاوه نورې هڅې ډېرې منسجمې نه دي. زموږ همکار صفي الله ستانکزي لنډه مرکه ورسره کړې، دا اورېدلو بلنه درکوم.
په اروپا کې د افغان لیکوالانو بالخصوص د پښتنو شاعرانو او لیکوالانو د وضعیت په اړه راته ووایي، څه څه کوي فعلاً، په کومو کارونو اخته دي، څه کارونه یې کړي دي د ادبیاتو لپاره؟
الله تاسو هم مننه چې وخت هم راکه او چې زما غږ وطنوال واوري. په اروپا کې خو په موجوده وخت کې د ادبي هلې ځلې ډېر مخ په وړاندې روانې دي، ډېرې ټولنې جوړې شوې دي. په دې ټولنه کې وخت په وخت باندې شاعران را جمع کیږي، ادیبان را جمع کیږي، خپل شعرونه اوري او موږ هم اوس په کولن کې د کونړ سند په نامه یو مشاعره لرو چې هغه کې د ټول اروپا نه شاعران برخه اخلي، هغه کې ګډون کوي. صرف موږ د کونړ سند مشاعره په دې نامه ده، موږ د دې خاطره چې د کونړ سند ارزښت د خلکو پام شي د کونړ سیند ارزښت چې دی هغه ډیر زیات دی، چې په دې باندې پلونه جوړ شي، په دې باندې بندونه جوړ شي، په دې باندې د دې نه ګټه واخیستل شي. او شاعران خپل دلته شعرونه هم جوړوي، شعرونه هم لیکي، خو کتابونه چې چاپ کوي په پېښور کې یا په جلال آباد کې هلته چاپ کوي یا په افغانستان په نورو ولایتونو کې.
کوم مطرح لیکوالان او شاعران فعلا په دغې ټولنه کې راځي او ګډون کوي په پروګرامونو کې؟
دا خو ډېر زیات دي، یعنی که د دې نمونه اخلم رمانه څوک پاتې نه شي هغه بیا ګیلمن نه شي، ډېر زیات دي. یعنی ټول لږ په کوم چې په زموږ په دغه کې دي، په د کولن په شاوخوا کې دا ټول شاعران دي، بې شمېره شاعران دي. او نن سبا یو ملګري مخکې ما اورېدلی و چې هر پښتون شاعر دی، وایي کم از کم یو دغه وترزه ده، یو ټپه زده یا یو ټپه زده کولی شي، جوړولی شي. نو ډېر زیات نمونه ډېر زیات دي، اوس که زه څو نمونه واخلم نو نور نه پاتې شي، دغه نه شي چې ګیلمن نه شي رانه.
په اروپا کې خو لکه څنګه چې تاسو ویل او معلومات هم شته، ډېر زیات پښتانه شاعران، لیکوالان او ادیبان اوسي، دوی ډېر زیات کارونه کړي دي څنګه چې تاسو یادونه وکړه، او معلومات هم شته، او په ټولنیزو شبکو کې د دوی شعرونه لیکنې شته. خو په افغانستان کې دننه دغه لیکنې ډېرې زیاتې نه رسیږي، هلته د کتاب په شکل نه شي رسېدلی، یا دغه هڅې ولې نه کېږي چې هغوی ته دغه انتقال شي؟
مونږ خو کوښښ کړی وو، مونږ تقریبا یعنی چې دلته څوک دلته خو امکانات انټرنیټ زیات دي، سړی کولی شي هر څه په انټرنیټ کې وګوري یا کتابتون ته ورشي هغه کې وګوري. خو په دننه په هیواد دننه په کار دا چې کتابونه چاپ شي، کتابونه ولېږل شي، هلته خلک کتاب سره علاقه لري او کتاب وګوري، ځکه ټول خلک لاسرسی نه لري انټرنیټ ته، او نه ټول خلک کمپیوټر لري یا دا لري. نو دا هڅې خو مونږ کړي، مونږ خلکو ته ویل زیاتره پسې شوي دي، همیشه کتابونه هلته چاپ کیږي، شاعران هم چاپ کوي، ادبي کتابونه هم چاپ کیږي. واپس چې دغه ته چې راځي اروپا ته ډېر کم شمېر راځي، یو څو دانې ته راځي، نور مالته پاتې کیږي، مالته تقسیمیږي. خو له بده بخته اوس مونږ کوي یو حساب کوو چې پښتانه کله مونږ د اویا میلیون نه جیږي حساب وو کنه، او که زمونږ د یو دغه پته ولګېږي یو کتاب چې چاپو یا 500 جل دی یا زیاتو نه زیات 2000 جل دی، نو 2000 کتابونه ټوکه 2000 ټوکه کتابونه دغه ته نه رسیږي. نو په کار دا چې مونږ دا ټوکونه زیات کړو کنه، د دې کتابونه ډېر چاپ کړو، یو مشکل دغه یو سره.
په اروپا کې لکه څنګه مې چې وویل شاعران او لیکوالان شته، خو د معاصر ادب د انتقال په برخه کې هڅې کمرنګې دي په افغانستان کې. په افغانستان کې شاعران او لیکوالان او لکه څنګه چې تاسو ویل هر پښتون یو شاعر دی، یو څه زده دی، یو ټپه زده ده، خو هغه څه چې لري هماغه لري، د نوي کېدو په خاطر باندې کمې هڅې ورته شوې دي. کوي هم شته خو ډیر کم دي، هغه څه نه دي چې په ژبه کې تحول رامنځته کی، نوښت رامنځته کی، او لکه نورو ژبو لکه فارسی ژبه چې ډیر زیات ورته خدمات کیږي. په دیونه په سر کې په فرانسه کې کتاب چاپ کیږي، په اخر کې په ایران کې په دری باندې یا په فارسی باندې د دې ترجمه پیل کیږي او چاپ کیږي. په ظرف دی یوه میاشت کې کتاب په فارسی ژبه حالت ژباړل کیږي، خو په پښتو کې دغه سیاحت نشته. که ژباړه هم وي، له فارسی راژباړي، له اردو راژباړي، له دوه می ژبې راژباړي، مخامخ ژباړه ډیره کمه ده. تاسو چې په جرمنی کې یا په نورو هیوادونو کې، ناروی کې، په ایتالیا کې، په فرانسه کې چې د ادبیاتو مهد شمیرل کیږي، بنسټ دی د اروپا د ادبیاتو، دغه صحت سي ولې نشته چې بلاخره د معاصر ادب، د اروپا د ادب چې ډیر زیات نوښتونه پکې کیږي، هر ورځ د ژوند نوې تجربې پکې پنځول کیږي او پکې شریکیږي او نوې شای ده، بلاخره دا ولې افغانستان ته نه انتقالیږي؟
نو د تاسو کوم مثال ورکړه، لکه د بلګنګ ولا د ایران یا د فرانسې یا د نورو ژبو، فرانسوي ژبو یا د اروپایي ژبو، اصل د پښتو چې د ډېره غني ژبه د پښتو لپاره کار نه شوی. د پښتو لپاره په کار دی چې په دولتي یا په سرکاري کچه باندې داسې یو مرکز جوړ شي. اوس موجوده لکه سړی فکر وکړي چې د علوم اکاډمۍ ده، خو علوم اکاډمۍ باید دې لپاره یو مرکز جوړ شي، دې لپاره یو کار وکړي، د ژباړې خپل سنټر، ملکز سنټر جوړ کړي، او د دې ژباړې لپاره داسې خلک وګماري چې هغه په دې مکمل په دې باندې لاسرسی ولري. اول خو موږ پښتو ژبه چې ده اوسه پورې د یګانو مسله ده، اوس ایله سمې شوې دي، اوسه پورې په دې برخه کې موږ مشکل لرو. ژباړه خو ډېره وروستنۍ خبره ده، که ته پخواني کتابونه راواخلې چې د پښتو د علوم اکاډمۍ چاپ کړي دي، د تېرې لسیزې راواخلې، نو اوسه پورې مغه رقم دي، د یګانو سمون پکې نشته دی، مغه رقم سره کم چې ډېر کم کتابونه دي نو وځ د ژباړې لپاره اوس پکار ده اوس دا ټول مدا نور دغه چې دي د خپل مرکزونو لري حکومتي ملاتړ لري زموږ حکومتي ملاتړ
یوازې سر شاعر او لیکوال نشي کولای
یوازې شرمن شاعر او لیکوال نشي کولای خورا موږ دغه کړی چې کتابي چاپ کړی دی کنه خپل کتاب چاپ کې د ژباړې لپاره هغه ډېر وسه وکي نو دومره وسه نه رسیږي دا یو مکمل یو مکمل پروګرام وړي او د حکومتی سطح بانی یا دولتی سطح بانی تو دی ملاتڑ پکار دے واقعی پکار دے چیزا کار تم اوگا ورکی چاگے نہ غیر نشی کی رزق پختول پر حکومت وسا پورا سکار نہ کڑے
یوا اندخنا دو خلق پوڑان دشتا چ یغوی پ جبہ باندی دردیگی زوریگی د جبہ پ پ کمزورتیا او باندی پ دی باندی چ کار نہ ورت کیگی اغه دا چ د بهر لیکوالانو او شاعران د کوردننه لیکوالانو په تمه ناس دی او د کوردننه د بهر په تمه باندې ناس دی پم دې مینس کې ژبه بیچاره پات کیږي او مخته نزي ولی دغه سی وهم غګینه شته بل اخر دا خو د خپل لیکوالانو او شاعرانو په لاس کې ده په کابل کې یو ډیر وړوکی مرکز دی په نوم د افغان ادبی بهیر خو البته دغه هڅه دومره متمرکز دي چې لټولو زینونه دي ادب او د پښتو مینوال راځي شعرونه سره وایي لداغه سي مرکزونو سره ستاسو د مرکزونو ټولونو تماس څنګه دی بل اخر دغه هم کیدی شي یو طریقه وي چې دغه راکړه ورکړه دی ادبیاتو سره تبادله سره وشي بل اخر افکار سره تبادله شي فکرونه نوي شي دغه سي هڅه شوې دي څنګه دا خو دی یو شاعر او لیکوال او دی ویټولنې په لاس کې ده
مونږ خو خپل د دیوا دنه چې شاعران دي لیکوالان دي په انفرادي توګه وا یا ټولنې دي مونږ سره بيته لرو مونږ سره اړیکې لرو او سنولم دي او دا همغږي لپاره دا خک را پکار ده چې دا شي کارونه وشي چې سره همغږي شي مونږ کوخ کړه ده او په دې ته مو یو دا به ان شاء الله مخ په وړاندې زی او دا زمونږ کوخونه به یو نتیجه لاس ته راوړي یو پایل به او مخه پایل به ګور خیر ان شاء الله مونږ هڅه کوو مونږ چې کم چا سره اړیکې لرو هغه سمګ رابطې کې لرو کنه خو دا روپا مشکلات جدا دي د دې ستونزې ستونزې جدا دي دغه ځای جدا دي در ځای کې خپل خپل ستونزې دي لته نو دې شاعران لیکوالان خپل ستونزې لري دغه ځای خپل لري نو مونږ په دې امید چې بس دا ستونزې بس خیر ان شاء الله ختميږي او دا بس را نږدې کیږي امید کوو تم لرو او کوخه وم سیکو
دنیا په امید خړل سوي
دنیا په امید خړل سوي دا بالکل کوخه وم سیکو
کور ودان ژوند دیو سه مننه سلامات
ته ځان تیر مون نه کور ودان آباد
آزادی رادیو مچلا ل آزادی رادیو څخه اوري
په دې ورستو کې یو شمیر لیکوالو شاعرانو د خبرندوی ټولنو مشرانو او کتاب پلورونکو پټولنیزو رسنیو د کتابونو په پی ډی اف باندې د پورته کولو پر خلاف کمپاین پیل کړای دوی وایي د کتابونو دا ډول لیکت را لیکت د کتابونو بازار ته زیان اړولای او خبرندوی ټولنی او کتاب پلورونکي له اقتصادي اړخه او یو لړ نورو ستونزو سره مخ کړي دي زموږ همکار زبی الله مومن پام دی اړه رپورت چمتو کړای دا ورېدلو بلنای درکوم
په دې وروستیو کې په لارو بر کې یو شمېر لیکوالو شاعرانو د خبرندوی ټولنو مشرانو او کتاب پلورونکو پر ټولنیزو رسنیو د کتابونو په پی ډی اف باندې د پورته کولو پر خلاف کمپاین پیل کړي لیکن یې کړی او د کتاب لمینوالي غوښتي چې پر ویب سایټونو او ټولنیزو رسنیو د پی ډی اف باندې کتابونه نه خپروي دغه خلکو په خبره دا کمپاین د دې لپاره پیل کړی چې په دې وروستیو کې ځینې کسان ان لیکوالو شاعران پښتو کتابونه پر ویب سایټونو په پی ډی اف باندې خپروي چې لامل یې د کتاب بازار ته زیان رسیدلی او خبرندوی ټولنې او کتاب پلورونکو له اقتصادي او یو شمېر نورو ستونزو سره مخ کړي په دې لړ کې د خبرندوی ټولنو مشرانو او کتاب پلورونکو پر فیسبوک لیکنې کړي دا کتاب د بازار خرابېدو بیل کې وړاندې کړي او لوستونکو د کتاب لمینوالي هیله کړي چې د کتاب مطالعه د ودی او د دې کلتور د امیدول په لړ کې د ورسره مرسته وکړي د دانش خبرندوی ټولنې مشر اسد دانش چې له تیرو څلورو لسیزو راهیسې زرګونه پښتو کتابونه خپاره کړي او دا لړۍ لا روانه ده هم له دې ستونزې سره ټکوي نوموړي په خپل فیسبوک باندې له پښتنو د ګیلې په ډول په پیښور کې د یو ستر کتاب پلورنځي سعید بک بینک د بندیدو قصه کړې چې سمو د مخ کې د پښتنو د بیغورۍ لامل په پیښور کې خپل ستر څنګه وتړل او اسلام آباد ته وکوچید خغل دانش لازا دی رادیو سره په خبرو کې پر ویب سایټ روند پښتو نو چاپ شو کتابونه د خبرولو لامل خپګان خود او وی وای
هم بار بار ویلي دي چې دا په خرص باندې ډیر بد غیس کړی دی خکار نه دی خبرنده خو ځینې خلک جالب ده چې ځینې خلک فکر کوي چې مونږ په خنیت کوو چې مونږ ټول پښتنو ته کتاب کتاب رسو حال دا چې نه کتاب رسیږي په دا قسم باندې نه څوک لولي او بد اغیز دا دی چې د کتاب مارکیټ هم خرابوي.
اسد دانش په همدې لړ کې د ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران یادونه هم کوي او په خبره ایرانیانو او پاکستانیانو کې د مطالعې دود ډیر دی. همدا لامل دی چې یو نوی اثر زرګونه ټوکه چاپ او بازار ته راشي نو په اونۍ کې دننه خرڅ شي. خو دلته بیا خبره برعکس ده، پښتانه له کتاب او مطالعې سره مینه نه لري، کتاب نه پیری. همدا وجه ده چې موږ کله یو مهم اثر یوازې زر ټوکه چاپ کړو نو په کلونو کلونو پروت وي. د خغلی دانش په خبره پر ویب سایټونو په پی ډی ایف باندې کتاب د پورته کولو مخالف نه دی، خو زیاتوي که دا خلک د خبرندوی ټول نو پښتني کتاب لرونکو ملا نشي ورتړلی نو لږ تر لږه دغه کتابونه پورته کړي چې څو کاله مخکې خپاره شوي وي، په بازار کې نایاب وي او خلک ترې ګټه پورته کړي. اسلام آباد میشته لیکوال او شاعر رشید خټک بیا په پی ډی ایف باندې کتاب د غوښتلو دود غندي او په دې لړ کې د اروپا او امریکا بیلګې وړاندې کوي او وایي که چیرې نوي کتابونه په پی ډی ایف باندې خپرېدل ښه دود وای او لوستونکو ترې ګټه پورته کولای شوای نو په اروپا او امریکا کې به کتابونه نه چاپېدل بلکې یوازې په پی ډی ایف پڼه بخپرېدل. خغلی خټک په دې اړه وایي،
مونږ خو هسې هم کتاب د لوستلو کلتور نه لرو چې څوک یې لولي هغوی ته خلک ډالۍ کوي، خپله لیکوالان او شاعران دي. د شاعري خو هم یو شاید خو ډېر ګټور کتابونه هم څوک په پیسو نه اخلي په پښتو کې، هیله لري چې یاره څوک یې راته ډالۍ کړي. دغه د پی ډی ایف ته کار چې دی دا خو په ډېرو پرمختللو هېوادونو کې هم نشته، هلته هم کتاب چاپېږي او په لکونو ټوکه چاپېږي او خلک یې لولي. که دا داسې یو ښه شی و نو هغوی به د کتاب ورکړي او دغه آنلاین ورژن به یې ټولو خلکو بدل لوستل.
لیکوال ژباړن میر احمد یاد چې تر دې دمه ګڼ شمېر مهم او تاریخي اثر پښتو د ژباړلې هم په پی ډی ایف پڼه د کتاب خپرولو مخالف کاری. ښاغلی یاد همدغه دود ته په اشاره وایي،
کتابونو د ترجمې او د دې په چاپ باندې چې څومره انرژي مصرفېږي، څومره وخت پرې مصرفېږي، دغه ملګري چې څوک د خدمت په نوم باندې دغه پی ډی ایف نه پوسټ کوي او خلکو ته لیږي، په دې نه دی خبر کنه. بیا زموږ داسې ګرم بازار نه دی چې موږ مطلب یو کتاب چاپ کړو هغه دې په لس پنځلس ورځو کې میاشت حتی شپږ میاشتو کې خرڅ شي. نو زر کتابونه سل خرڅ شوي، بس هغه یو چې پی ڈی ایف جگی کی کنا. نو دا خبره نه ده، لګ تر لګه کوم سر دا هیڅ چیرې موږ د پښتو د لپاره خدمت کوو، نو دا خدمت نه ده بلکې دا د پښتو نه د خلکو زړه تور کول. نو که چا سره دا احساس چیرې زه خدمت کوم، نو بس مهرباني وکړه دا خدمت دی چې چیرې موږ چاپ کتاب دی ولست نه ولې خپل ملګرو ته تقسیم کی، چې چم گاون کې تقسیم کوو. نو د خدمت طریقه دا ده.
یا ټینګار کوي چې کچېره دغه لړۍ همدا سره روانه وینې پښتو کې باید کتابونه د چاپ بازار لا پسې ټکنې شي او په خبره چې دا په پښتني ټولنې ته زیان ورسوي.
چې همدا اوس موږ خبروندوی والا ته چې زمون کتاب چاپ کوي، کتاب نه خرڅي کې زین چاپ کوم کنه، او لن چې زمون کتاب نه چاپ کیږي موږ مجبور یو چې کتاب به موږ بند کو، او چې موږ کتاب بند کو نو دغه نور کتابونه به ناراضي ټولنې ته همدا زنده چې موږ کتاب ترجمه نه کو، خبروندوی چاپ نه کینو، لوستونکو به کتاب پیدا نه کی، او دغه کم یو لن چې داسې روان شوی دی او پروسه روان شوی دغه مخبونه.
کابل میشته لیکوال او شاعر طاهر ځلان بیا په دې باور دی چې که څه هم په پښتني ټولنه کې د کتاب خپرولو تاریخ مخاینه لري، خو پښتانه د نورو قومونو په پرتله کتاب او مطالعې سره ډېره علاقه نه لري. ځلان که څه هم دا چار د کتاب چاپونې او خپرونې د روان بهیر لپاره زیانمن بولي، د دې تر څنګ نه حقوقي پلوه هم د خلکو کتابونه له اجازې پرته په پی ډی ایف بڼه خپرول غیر اخلاقي کار بولي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل،
په حقوقي لحاظ کله چې کتاب چاپ کیږي په هغه یو لیبل لګیدلی چې د دې کتاب ټول حقوق د خپرندوی ټولنې سره خوندي دي. په حقوقي لحاظ باندې دا یو سرغړونه ده که خپله حتی د غلي کتاب لیکوال هم دا کار وکړي، ځکه چې پروتوکول د خپرندوی ټولنې سره داسي چې باید یوازې د هغه د خوښې او د رضا مطابق هغه خپور شي. دویم اړخ د کتاب بازار ته تاوان او نقصان اړول دی. پښتنو کې یو خو د کتاب د پلور بازار ډیر وړ کې دی، یعنی یو کتاب ایله 2000-3000 جلد کتاب چې دی ایله په سختۍ سره ووځي.
په جلال آباد کې د امر کتاب پلورځي سختن لیکوال ژباړن ظاهر امر هم لورته ستونزې شکایت کوي. ظاهر امر له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ستونزې د حل لپاره دوه لارو چارو خپلولو یادونه وکړه. وی وی
اکثر د شوی چې کتاب لا چاپ نه مونږ نه پی ډی ایف وخت نه کی خلک میسج را کوي کمنټونه کې دا خبر را تلي. دوه لارې دي زموږ سره، یو لار خو دا ده چې ځینې بهر میشتي دي یا ځینې د دننه هیواد کې د پی ډی ایف باندې کتاب غواړي، نو کوم خلک چې هیواد کې دننه دي هغه ته خو یو خبره ده چې د کتاب ورنځوي نه ترلاسه کوي. دویم لارې د بهر میشتو هیوادوالو لپاره دا ده چې دوی کتاب د پوسټ د لارې وغواړي، دوه درې کسره یوځای شي د یو کتاب په ځای څنور کتابونه هم وغواړي، نو هغوی ته یوه ګټه دا ده چې د عین مطلوب کتاب سره به څنور کتابونه هم ترلاسه کړي، خپرندوی ته به ګټه دی کتاب پلورونکي ته چې یو کتاب په ځای به څنور کتابونه هم خرڅ.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې په پېښور کې میشت ډېری کتاب پلورونکي هیواد ته ستانه شوي او په کابل، جلال آباد او نورو ولایتونو کې کتاب پلورځي جوړ کړي. خو د دې په وینا که چیرې د کتاب بازار همدا شان خراب روان وي او پاملرنه ورته ونه شي، نو ښایي ډېری کتاب پلورځي وتړل شي.
رادیوي مجله
هر جمعه 10 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
ځوان شاعر صفی الله مسلم وای هنری فعالیتونه مینه او مطالعه غواړي. د هنرمند خبره هغه وخت نوي کېدای شي چې خپل تجربه وړاندې کړي. له ښاغلي مسلم سره زموږ همکار همایون هیواد لنډه مرکه کړې ده چې د ښاغلي مسلم په یو شعر پیلېږي.
لکه سپرغی مو ژوند تیریږي د اورونو په سر، دلته بلا جنگونه راغلل د جنگونو په سر. لکه سپرغی مو ژوند تیریږي د اورونو په سر، دلته بلا جنگونه راغلل د جنگونو په سر. خاموش شپې سپین سپوږمۍ رانه سندرې غوښتي، خاموش شپې سپین سپوږمۍ رانه سندرې غوښتي. راته ایثار دی رانه ستوري پورې غرونو په سر. زما د ژوند زما د تن سوزیده داسې ګڼه، زما د ژوند زما د تن سوزیده داسې ګڼه. لکه ماخام شي ډیوې بلې د قبرونو په سر. لا خو مې هغه سي په زړه باندې راګرځې ګرانه، لا خو مې هغه سي په زړه باندې راګرځې ګرانه. لا خو مې هغه سي اور بل دی د زخمونو په سر، لا خو مې هغه سي اور بل دی د زخمونو په سر.
مسلم صاحب کدا راته وایي چې څومره وخت کېږي شعر لیکي او څومره شعرونه به تر اوسه لیکلي وي؟
شعر زه ډیره پخوا راهیسې لیکم، خو سې په کوم شکل چې زه اصلي د شعر چوکاټ ته راغلی یم، هغه څه نا څه د تورې کرښې سره تړلی سم، نو څلور پنځه کاله کېږي چې شعر ته مې مخه کړې.
دغه د شاعرۍ د موضوعاتو په اړه که وغږیږو، تاسو شعر لیکئ، کوم مسایل مو په شعر کې ډیر دي؟
موضوعات خو ډیر دي. هر شاعر ځینې دردونه د ټولنې ناخوالې کله کله د خپل ذوق مطابق یا ځینې وخت هغه د زړه درد سیده بیانې په شعر کې. ما هم همدغه شان خپل درد او د ټولنې ناخوالې او کله کله د خپل فکر یا د خپل خیال په هغه کوم تصویر یا کوم انځور چې ما ته راکوي.
تاسو چې کله شعر لیکئ، موضوع در سره وي په هغه شعر لیکئ که نه یو څه ذهن ته راشي یا کینئ خپله یو څه ولیکئ
مخکې له شعر نه چې کله په کوم څه شعر کړي دي؟ هغه اکثره د ټولنې ناخوالې دي یا هغه درد چې ولس پرې کړیږي. خو ځینې داسې شعرونه هم شته چې یو ناڅاپه شکل راځي، نو هغه شعرونه مې هم لیکلي دي.
نو اوس که یو شعر واوروئ.
په آینه کې د رنگین رنگین جانان تصویره، په آینه کې د رنگین رنگین جانان تصویره. څنګه حیرانې در نظر شمه حیران تصویره. د چا د یاد د درد شیبې مې چې په مخه واخلي، د چا د یاد د درد شیبې مې چې په مخه واخلي. بس تا تراوړم لپو سترګو کې باران تصویره. زما له اوښکو ډکې سترګې ستا حیرانه کاته، زما له اوښکو ډکې سترګې ستا حیرانه کاته. زما په درد خو نه لمبه شوې نه شوې وران تصویره. ته مې د مینې تسلسل، ته مې د ژوند پسرلی، ته مې د مینې تسلسل، ته مې د ژوند پسرلی. زما د سوي سوي زړه تاخ کې جانان تصویره. ستا د حیران 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 نظر بلا واخلمه، ستا د حیران 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 نظر بلا واخلمه. زما د ژوند زما د عشق پشان ستومان تصویره، زما د ژوند زما د عشق پشان ستومان تصویره.
مسلم صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې زه په ټولنه چې څه تیریږي هغه په خپل شعر کې راخلم، یعنی دغه د ټولنې ستونزې یا دغه غمونه دا چې دي دا په ټولنه کې شته دي او دې سره ټول خلک عادت دي. هر ورځ موږ وینو چې دغه ډول بدې پیښې په افغانستان کې کیږي، خو دلته نوی څه دي؟ یعنی شعر خو نوی څه غواړي، نوښت غواړي، نوی خبره غواړي. په دغو پیښو کې تا ته نوی څه ښکاري او په شعر کې دي له دغو پیښو نوی شی چې تا وړاندې کړی وي څه دی؟
زه فکر کوم چې هر هغه فرهنګي حرکت چې نوښت پکې وي یا ادبي حرکت، هغه چې په نوښت ولاړ وي هغه خلک خوښوي او خلک دغه سره شوق او علاقه ښیي. هغه څه چې ما مخکې د خپلو خبرو کې ویلی، یعنی هغه څه چې ما لیدلي او هغه څه چې زه دردولی یم په خپل شعر کې مې راخیستي. خو دا چې ځکه اوس وایم چې په خپل شعر باندې دلته تفسیره وکړم چې دا نوښت لري یا یو ډول اضافه والی یا سته پکې، خو دا زه نه سمېلی. خو دا قضاوت به وګړو او لوستونکو ته پرېږدو چې هغوی پکې څه وایي.
په دغه عمره وخت کې چې تا شعر ولیک د شاعرۍ په اړه خپلې تجربې راته وایي چې تا ته شعر څنګه ښکاره شو او که یو څوک لیکي ستا مشوره یا ستا تجربه کله هغه سره شریکوي چې هغه د شعر په لیکلو کې دغه شعر ښه کوي؟
اول خو مینه او شوق دا ډیره مهمه ده، سیدی دې سره مینه ولري، یعنی هر هغه کار چې کیږي خصوصا ادبي بخش کې نو هغه باید علاقه ولري. دوم که څوک غواړي چې شعر ولیکي یا د شعر د ادب په نورو چوکاټونو کې کار وکړي، لازمه دا ده چې هغه د نورو شاعرانو یا د نورو ادیبانو د لیکوالانو لیکنې شعرونه وګوري، ادبي غونډو کې باید کینی، له نورو شاعرانو سره خپلې تجربې یا د نورو شاعرانو نه خپلې د هغوی تجربې واخلي او له هغوی سره د خپل ادبي فعالیت چې ده کړی هغه شریکي، کېدای شي دا ښه واقعي شي.
اوس به نو یو بل غزل درنه واورو.
او غزل ده وای چې ستا د ټنډې په جلوه باندې پوی نشوم، ستا د ټنډې په جلوه باندې پوی نشوم، په کنغښتې څومره لویه معما وه، لکه سیوری په یو چا پسې روان وم، لکه سیوری په یو چا پسې روان وم، یو چا یښې په وجود کې راته سا وه، او تیرې شپې له هر نظره رڼا یووړه، تیرې شپې له هر نظره رڼا یووړه، خو دا ستا د سترګو هغسې رڼا وه، او دلته هر سړی تر ځان پورې محدود و، دلته هر سړی تر ځان پورې محدود و، دا دنیا خو بس همدغومره دنیا وه، ټول وجود به مې ډبرو څخه جوړ و، ټول وجود به مې ډبرو څخه جوړ و، ټوله شپه به مې په غیږه کې صحرا وه، ټوله شپه به مې په غیږه کې صحرا وه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اوس ته نقل وار دی. وږمې دا ځل درې لنډې کایتونه راوړي. دا وایي هر نقل ځانګړی پیغام لري چې ډېر څه ترې زده کېدلای شي. غوږ به شو وږمې ته.
په تیرو هیرو زمانو کې د رنگ رنگ وزرونو چغیدونکې مرغه باربیت په ځنګلونو کې نه بلکې د خلکو په کورونو کې اوسېده. باربیتان دومره تکړه و چې په کوم ځای کې به اوسېدل د هغه ځای د خلکو ژبه به یې په اسانۍ سره زده کوله. دوی ښه هوښیار مرغان وو او له انسانانو سره یې خبرې کولی شوې. یوه ورځ یو بېوزلی بزګر چې سونان نومیده او سخت وږی و له خپل کور سره نږدې په پټو کې یوه میخه ولیده چې بې څښتنه په خپل سر ګرځېده. دی پوه شو چې میخه د ده د ګاونډي کلا هانده، خو څرنګه چې ډیر وخت یې غوښه په ژبه نه وای ایښي، لوږه ورباندې زوروره شوه او د میخه د پټولو نیت یې وکړ. میخه یې ونیوله، چټپټ یې حلاله کړه، ټوک ټوک یې کړه، غوښه یې کور ته راوچلوله، یو څه یې پخه کړه چې د لوږې اور ورباندې ووژني، او نوره یې ټوله په خپل ګودام کې پټه کېښوده چې په ورو ورو به یې خوري. سونان خپل ښځه او ماشومان راوبلل، د غوښې د موندل کېدو زیری یې ورباندې وکړ، او د ګاونډۍ د میخې د پټولو په کیسه یې وپوهول. په سبا ورځ د سونان ګاونډۍ کلاحان د هغه د کور دروازه وټپوله، او چې دی ور ووت ورته یې وویل، میخه مې ورکه ده، تا خو به نه وي لیدلی. سونان سترګې کوزی واچولې او ځواب یې ورکړ، نه نه مې دی لیدلی. دغه وخت باربیټ ناڅاپه خوله پرانیسته، ویې ویل، سونان تېره شپه د میخې غوښه پخه کړه او نوره غوښه یې په ګودام کې پټه کړې ده. دواړو کسانو مرغه ته وارخطا وارخطا وکتل، او مخکې تر دې چې سونان ته څه ووایي کلاحان د هغه ګودام ته منډه کړه. سونان پسې ورغی او مرغه هم په دوی پسې والوت. په ګودام کې چې کلاحان غوښه ولیده، په حیرانۍ سره یې سونان ته وویل، دا څه دي؟ سونان لکه څوک چې هیڅ وار خطا شوی نه وي، په سوړ انداز ځواب ورکړ، دا زما د خپلې میخې غوښه ده، ډېرې ورځې پخوا مې حلاله کړې وه. باربیت یو ځل بیا په خبرو راغی، ویې ویل، نه نه، دا د هغې میخې غوښه ده چې پرون دې حلاله کړې. تېره شپه د میرمنې او ماشومانو ته هم همدا خبره وکړه چې زه یې کوم. سونان او کلاحان دواړو یو ځل بیا مرغه ته په حیرانۍ وکتل. سونان په قهر شو او کلاهن نه پوهید چې اوس د مارغه ومني کده سونان. سونان وویل رازه سبا ته به دا خبره په قاضي باندې فیصله کړو او وبګورو چې د انسان خبره مني کده بی عقل مارغه. کلاهن ورسره ومنله او وی ویل چې سبا به لده او مارغه دواړو سره په محکمه کې وبیني. سونان چې کلاهن رخصت کړ د کور دروازه یې په ځان پسې پورې کړه او خپل اندېښنو سره یوازې شو. د له اوږده فکر وروسته یو چلته پام شول. مرغه یې ونیو او په یوه لوښي کې یې واچوه او د لوښي په سر یې یو تور ټوکر وغړاوه. په هغه شپه آسمان تک شین و، ستوري پراکېدل او پنځلسه یې خندلې، خو د لوښي په منځ کې تکه توره تیاره وه. وروسته بیا سونان د لوښي په ټنګولو او ټکولو شروع وکړ. اول یې ورو ورو او بیا یې ښه په زوره ټکار یې ورباندې جوړ کړ. د لوښي په منځ کې ایسار مرغه ریګد اخیستی و. هغه لسانه سره وویل چې اوف، آسمان څنګه بدغړمبیږي، څنګه تالنده ده. مرغه چې له تالندې باد منل له ویرې د پاڼې غوندې پوړېده. دغه وخت سونان د لوښي د سر په غوړولي ټوکر باندې اوبه واچولې چې لاندې د خوارکي مرغه په سر او رنګینو وزرونو باندې داسې څڅېدلې لکه باران چې اوري. مرغه له ځانه سره وچونېده. په ریږدېدلي غږ یې وویل اوف، څومره تیاره او باراني شپه ده، خدای دې ژر تیره کړي چې رڼا شي. همداسې وشول. سونان سهار وختي د لوښي له سره تور ټوکر لرې کړ او په مرغه باندې یې رڼا ولیده. سونان مرغه ته وویل چې دواړه به محکمې ته ځو. په محکمه کې قاضي د کلاهن خبرې په غور واورېدې. بیا یې مرغه ته د خبرو نوبت ورکړ. مرغه چې غاړه هڅکه نیولې وه قاضي ته وویل زما څښتن د خپل ګاونډي میخه حلاله کړه، د هغې غوښه یې یو څه وخوړه، نوره یې په ګودام کې پټه کړه. ما هم دا خبره له خپل څښتن څخه چې خپلې میرمنې ته یې کوله ټکي په ټکي واورېدله. سونان د مرغه په خبره ومسېده. قاضي ورته وویل ولې موسېږي؟ سونان وویل صاحب، زه هیڅ نه پوهیږم چې تاسې ولې د یوه بی عقل مرغه خبرې اورئ. قاضي ورته وویل په دې هر څوک پوهیږي چې باربیت یو ډیر هوښیار مرغه دی، د ده خبرې باید واورو. د سونان په شونډو یو ځل بیا مسکا خپره شوه. ویې ویل صاحب، دغه باربیت همیشه ناپړېتې وایي، زه به اوس د ده کومه کیسه درته کوم. رښتیا تاسې خو ورنه وپوښتئ چې دا تېره شپه څنګه وه، څه حال و؟ قاضي باربیت ته مخ واړاوه او د تېرې شپې پوښتنه یې ورنه وکړه. باربیت یو ځل بیا غاړه هڅکه کړه. ویې ویل تېره شپه تروږمۍ وه او سخت باران ورېده. کابو ټوله شپه د تالندې غورهار و. په محکمه کې حاضرو ټولو کسانو ته د مرغه په خبره خندا ورغله، ځکه تېره شپه خو په آسمان کې وریځ نه و او خورا ښکلې او روښانه شپه وه. سونان قاضي ته وویل صاحب، اوس خو به مو یقین شوی وي چې د داسې شي شاهدي د منلو نه ده. قاضي سر وخوځاوه. ویې ویل هو، ته بې ګناه یې، او څرنګه چې د دې مرغه خبرو په لوی جنجال پیښ کړی وي، نو زه امر کوم چې تر دې وروسته هیڅوک حق نه لري چې دغه مرغان په کور کې وساتي. ټول باربیتان باید له کورونو وشړل شي او له دې وروسته په ځنګلونو کې واوسي. یوبازینه روان کس د لوی سین په تل کې ژوي اوسېدل. سین روان و، سین سپانتو، اوبه بهېدلې. خو ژوي د سین د تل او د څنډو په کاڼو او وښو پورې کلک نښتي و چې هسې نه اوبه یوسي او خونې څپې سر په کاڼو ووهي. وختونه اوښتل، اوبه روانې وې او د سین د تل ژوي د صدمې له ویرې ځای په ځای پاتې و. په دې منځ کې یوه ورځ یوه ژوي وویل چې ځای په ځای پاتې دا یې زړه تنګ کړی دی، غواړي له روانو اوبو سره روان شي او د ژوند نوي رنګونه وګوري. نورو ژوو که هر څومره منع کړ او ورته یې وویل چې د ژوند هغه طریقه مه پرېږده چې پلار نیکه دې خوښه کړې ده، مګر دی د ایسارېدو نه و. له ولاړ ژوند سره یې خدای پاماني وکړه او له څپو سره روان شو. د چې روان ژوند نه وکړی، په اوله کې لږ بې تولی شو. څو ځله له کاڼو سره کلک ولګېد او دردونه یې تیر کړل، خو په لنډ وخت کې د پرمختګ چل زده کړ. ډیر څه یې ولیدل او د ټولو حقوقو ژوند په حالې افسوس وکړ چې د سینې په تل کې د ژوند په زړو طریقو پوري ټینګ نه ختیو. هغوی چې به د توکتل و به ویل بزرګ دی نه ویریږي بی وزرو الوزی، او بیا به یې آواز ورباندې وکړ، ای بزرګه دعا راته وکړه ستا دعا قبلیږي. ده به ورته وویل بزرګ نه یم، بیخي ستاسې غوندې یو څوک یم، د دعا په تمه مه کینئ، بس دومره وکړئ چې را روان شئ. زما غوندې به هغه ستاسې خبره بی وزرو والوزی. هلی برکت په حرکت کې دی. خو دوی نه خوځېدل او په یوازینې روان کس پسې به یې ویل بزرګ خو ارمان ارمان موږ یې لایق نه وو رانه تیر شو رانه لاړ. تر ټولو مناسب خدمتګار په تیرو زمانو کې چې د انسانانو پیر او پلور منع نه وو د غلامۍ زمانه وه. یو شتمن د غلامانو بازار ته لاړ چې د ځان د خدمت لپاره تر ټولو مناسب مریی ومومي. په بازار کې بې شمېره کوټنۍ وې. لومړۍ کوټنۍ ته ورغی، یو مریی پکې ناست و چې شاته په دیوال باندې بیه لیکلې وه، او ورسره دا هم لیکلي وو چې په وروستۍ کوټنۍ کې په لا لوړه بیه تر دې ښه مریی موندلی شي. شتمن دویمې کوټنۍ ته ورغی، هورې هم یو مریی ناست و او په دیوال باندې لیکلي وو چې په ورپسې کوټنۍ کې په لا لوړه بیه تر دې ښه مریی موندلی شي. د شتمن د پیسو کمی نه وه. په دې تمه چې د ځان د خدمت لپاره تر ټولو مناسب کس پیدا کړي، درېیمې کوټنۍ ته ورغی، هورې هم په دیوال لیکلي وو چې په ورپسې کوټنۍ کې لا ښه مریی موندلی شي. د هرې کوټې په دیوال باندې هم دا خبره لیکلې وه. او شتمن مخته پسې لاړ، د بازار په بل سر کې وروستۍ کوټنۍ ته ورسید. په وروستۍ کوټنۍ کې مریی نه وو، خو د مریی په ځای یوه هنداره ایښې وه، او د هندارې شاته په دیوال باندې لیکلي وو چې د ځان د خدمت لپاره تر ټولو مناسب کس هغه څوک دی چې په هنداره کې درښکاري.
د اطلاعات فرهنګ وزارت د روان کال د هنري او فرهنګي جایزو یو ګټونکی د درداباد شاعر ښاغلی بختیار تلاش و. تلاش وایي شعر باید شوري ولیکل شي چې د تغزل مرحلې ته ورسیږي. له دې ځوان او نوښتګر شاعر سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړې ده، پام ورته راړوم.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیوي مجلې په دې برخه کې له ځوان شاعر او لیکوال بختیار تلاش سره په نوي شيري فورمونو او په نوي شيري بهیر لدیور علاوه په تغزل غږیدل یو تلاش سب سړی مشي.
سلام تاسو ته د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته.
تلاش سب، زموږ ځوان شاعران اکثر وخت د تغزل کلمه ډیره یادی، خو فکر کوم تر ډیره پوری یو شمیر د تغزل په مفهوم نه پوهیږي. تغزل په شاعرۍ کې یعنی څه؟
تغزل په تر ډیره داسې انګیرل کېده چې دا یوازې په غزل کې، خو دا په قصیدو کې هم کېدلی شي چې پیدا شي، خو د قصیدو په هغه عشقي برخه کې. تغزل د غزل تر ټولو خوږ او هغه بیت دی چې ستا د اظهار بشپړ حالت پکې بیان شي او ټول شعري خېګنې ولري. دا که هر ډول بیت وي د تغزل په تعریف کې شامل کی.
یعنی استاذ له خبرو دا معلومیږي چې تغزل به په یو بیت کې مال را څرګندېږي، تر ډیره پوري به له تخیل او هغه استاذ ذاتی احساسات او هغه څه چې تغواړي هغه ټول پکې ور انتقال شوی وي، او له دې ور علاوه ټول د شعریت توم نیولري.
بله بل هم دغه د تغزل تعریف دی، بس که دغه هر بیت ولري دا په تغزل کې شامل کی. خو دا تر ډیره بیا په نظمونو کې نشي راتللی، ځکه نظم دا ښېګڼې نشي راټولولی. ټولې نظم کې مثلا داسې پرلپسې یوه خبره باید شروع شي چې که په څو بیتونو کې وروسته خلاصه شو، نو په د غزل په بیتونو کې بیا یو څه ډېر
تش شامل دي
ځکه چې معمولا بیتونه وي یعنی د عربانو په اصطلاح یو کوټه وي اگر ټول مواد پاغه کې انتقال ول شي د ځوانو شاعرانو په شاعری کې تاسو تغزل څنګه ارزوي
ول د ځوانو شاعرانو په شاعری کې شته مثلا د شاه سعود په شاعری کې شته د ممتاز په شاعری کې شته د ریاست تسنیم په شاعری کې شته د خدای احسان الله درمل په شاعری کې شته د ډیرو شاعرانو په شاعری کې شته غدلته یوازې مهمه خبره په دې کې دا ده چې تغزل انسان و پیژني کنه او بیا غد تغزل تعریف ته په پام سره ټول کې غني د تغزل په بیت کې ځای کړی شي خدا بیا دار شاعر د واسه خبره هم نه ده او داسې نه ده چې هر بیت دې اتمی تغزل ولري که په غزل کې کوم بیت داسې تغزلي بیت وي چې پاره سره حساب وکړې شي مثلا زه دغه یو بیت وایم د ریاست سنیم د خودکشي په لذتونو د ماړه کړو دومره چې اوس کانه د هم وړاندې د هم ګونګیان دي خلک انګه غد تغزل ټول خې ګڼشته
تلاش مصر پښتنه داده چې د تغزل په یو بیت کې په شوري ډول اچول کیږي کنه په غیر شوري ډول لیکل کیږي ترې
دا خدای سي ده چې شاعري شوري نه بیا غو شاعري ترډې دامم نشکوله کنه دا سي لکه د بازار موسیقي د بازار موسیقي دا شي چې مثلا لکه شین اسمان زری زری سړی مثال ورکړي شي هغه وغه د هارون بچا یا د کرن خان یا د دوی ته ورته د نور په خو سندرغاړو دا هنر چې دا د زړه له تلي دا د بازار لپاره نه دا د هنر لپاره شوی کنه نو پام دې پر دا ډیره دامه لري دامه کولې
زما هدف پښتني دا و چې معمولا له یو شمیر شاعرانو شیر لیکل کیږي یو شمیر شاعران شیر لیکي عمدا شند تغزل مسله ده آیا تغزل لشاعر لیکل کیږي په یو بیت کې راوځي کنه هغه په فکر کې لړی فکر او سوچ نو ورسته په شوري ډول تغزل باندې
تبنده شوري کار دی یعنی تر ټولو مهمه خبره د ښه غزل کنه که چیرې ښه غزل ته فکر کیږي دا هر بیت د غزل برخه ده په خو بیت باندې شاعر بیت فکر وکي او بیت شوري ولیکي چې هغه د تغزل مرحله ته ورسیږي هغه ټوله پرایه چې د تغزل هغه یا ټوله محتوا چې د یو تغزلی بیت هغه پکې راون غختل شي کنه که چیرې مثلا د غزل ټوله اساس ریاضت نه وي غزل هغه د غزل تعریف څه چې د غزل بیتونه نشي شمارل کېدل
سپوږه یو شمیر ځوان شاعران یا بلدی وراله او پخوانی شاعرانو کې مداسي و چې ل شاعری سره د سی غیر شوري او بی پروايي کوي د دوی پایلې څه دي
خدا بیا تر ډیره دوام نه کوي کچیر دا داسې بی پروايي ډول وشي د دې ادامه خنې تر ډیره ادامه نشي پیدا کولای او د یو وخت لپاره محدود پاتې کیږي بیا لاغې نو وروسته غنغه خپل شعري رنگ پر خدلې شي او نه د به پداسیال کې لکه مثلا موږ ته وی زوړن دی کنه نه پورته تل شي نه لاندې پام دی کی چې د خپل غرنګ پرې دی تر یو څه وخت ورسره بیا ورسره لاغي هغه د شاعر ته مچ ورنکی هغه مسولیت نه یاره کړه
معمولا په خوانه یو شاعرانو به د تغزل پاړه دا خبره کوله چې په کوم بیت کې تغزل ډیر وی هغه نو ډیر مبهم وی ډیر څو پرې نه پیږي لکه ستونزمن وی ډیر زیات فکر تاړتیا لري سره په فکر وکي آی فکر کوي چې د تغزل معنی هم داده
نه دا تغزل معنا نه د خوانیو شاعرانو کې تر ډیره په صنعتونو باندې تکیه کیده او بل ستونزه دا و چې پاغي کې د نورو ژبو کلمې ډېری وي مثلا بیا تر ډیره په داروي کلمې ډېری وي اماغي به شعر ته بهام ورکو او دا به په هم بم دا سينو چې مثلا دا به د هر چا د سوي برابر نو اوس که مثلا څوک د کاظم خان شهدا په شاعري د ګونګول یا د بهام چاپه لګي دا د دې معنا نه د چاريختیا هم د سيده دلته یو څه د تعامل وړ دا دي چې موږ نه پیپویږو کنه کچېری د زموږ سویا د شاعرۍ پاړه هغه مرشي چې کاظم خان کړی دا نو بیا دا خبره ورکی
تغزل د ټولو د پاره یو ډول وی کنه هر څوک تری زنګړې تابل لري مثلا یو غزل دی ماته پکې یو بیت خوند راکې او دا ماته تغزلی بیت ښکاری تا ته پکې بل بیت تغزلی بیت ښکاری آیا داسې ده کنه کوم بیت چې تا ته ښکاری هغه ماته هم غرنګ ښکاری
یو خو سړی عمومي معیار په هنر کې نشي ټاکلې دا یو خبره ده بل دا د ذوق مسله ده کنه چې ذوق کونه مختلف دي دریمه مسله چې تر ټولو مهمه ده غد علمي کچې ده مثلا خاید یو عادی یا یو عادی وګړي یا یو بیسواده وګړي دا شعر خوښ چې تاسو سره پاغړې رخه تحلیل وکړي شي خو ستاب کې دغه د تغزل لپاره چې تقریبا نسبتا معیار دی کې دی شغه ستا خوښ یو ماغه ماغه تغزلی بیت وی ناغه چې یو عام وګړي خوښ کړي
ک تاسو راته داسې څو بیلګي وای چې هغه د لوړ تغزل نمائندگی وکي په پښتو شاعرۍ کې. البته
د خپل وینې مو څلور اړخو ته وشیندلې او خون بهامو کاسره قدر ته وانه خسته د جنتونو خواهش دوست پوګمو ته راوستلو سړیو د ژوند نمو مزه قدر ته وانه خسته.
ډیره مننه ژوند دې ستاسو
په بادوسه تاسو نن مننه.